چهارشنبې د زمري شپږویشتمه احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې میر احمد صاحب مختوړي. السلام علیکم او دا هم خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو دغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیه کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپل خوښستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کیږي چې د سرپنا په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 50,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو ان افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوصلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار ته افغانستان په سطح د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو تر روان مریض کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 12 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د داوطلبۍ په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسي دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه‌شنبه د روسي د مهماتو په وزیر مکې 14 وشوه. د وزارت خبره په پیښه کې لشتر لشه 2 کسان ټپین شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیص سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاش یو حادثه ګڼلې. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د درژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله 14 وشوه. دا سیمه د روسي لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده دغه دوی پیښې چې هم مهاله شوي کوم ارتباط سره لري کنه. که څه هم اوکراینی چارواکو په مستقیم ډول د دغو پیښو د مسؤلیت له اخیستو ډډه کړې، خو ځینو یې داسې اشاره ورکړي چې په دغو پیښو کې کیف لاس لري. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبري مچله اوري. وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 20 میلیونه پورې کسانو تر روان کال د مرستو د رسیدو خبر ورکړ، خو د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بی خبر اونه شدید دی، بی خبر اله سیلابونه دی، ټول خلک سره په منډو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورشتونو اټکل شوی. د دې دومره بارانونو سربیره ولې د مزکی د تل اوبه نسیتی شي؟
خو موږ ته ګوتین درلودل، واخم درلودل، ځنګلونه درلودل. که باران به اوسه، دا باران اوبه به ډېرې زر مزکی لاندې جذب شي، مزکی لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی.
په ایرلند کې د کوربه هیواد افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مهمه لوبه ده.
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبه لکول شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو ځینو ادارو په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتې دوه اندېښنه شولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په یوه حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی توانی دلی په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې د مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د محل په افغانستان کې 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلی چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
ڈبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان درلود چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسانو ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو له پلوه دوی نه خوندي ثابت شوي وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نغدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسېدلې دي. او زمونږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی. اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کونکي رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجه ولري. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته زړه ښه کړی وو او سوای د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږون کوي د روان بشری بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تسویق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبريالانو ته په انلاین وینا کې د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د جګړه ځپلې افغانستان د اقتصاد د بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریض لرلې دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولای شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړای شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږون کې زیاته کړه د محل په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهل دي. له بل خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ موبایل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي ژانګ جون خبري اعلان وکړ په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته دغه هیواد ته وسپارل شي.
نو جاستیفیکیشن فور اني وان
له هیڅ چا سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوه وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیارډونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواخې یا دلوی پر 22مه د یو فرمان په لاسلیکولو سره امر وکاو چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشري مرستو ته تبدیل شي. دویونه مخکې نشته اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانه له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو مرکزی او جنوبي ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. له تیرې اونۍ راهیسې سیلونو د لسکونو افغانانو ژوند اخیستی او خلکو ته مالی زیانونه اړولي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت په خو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر او بو چپکړې او دا پیښه کې 15 نفر زموږ هیوادوال چې دوا شز دي او درې ماشومان په شهادت رسیدلې دي. میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو لامل څلور نفر په شهادت رسیدلې دي او نه نفر نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم 15 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسیدلي او نه نفر نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. د یوای لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم لمنځه تللې ده. نوموړي د غشانو ویل چې یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر سیلاب ځپلو ازادۍ رادیو ته ویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه او چپاکلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولاد چک استوګندی.
تر اوسه کوم حکومت کوم یو یا خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغله کوم مرسته تر اوسه نه کړې. زیات خلکو ته توانونه رسیدلې دي. زراعتي ځکه ممدغه عایدات د دوم ځکه څخه ټول ځکه لمنځه تللې دي.
لتیرې وی اونۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګجوبلې سربیرې خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. ننګرهار، پروان، روزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لګ تر لګه څلوېښت تنه مړ کړي او لسلو ډیرې ټپیان کړي دي.
ولې ناڅاپي سیلابونه په افغانستان کې زیات شوي او د ترمځکې لاندې اوبو سطح بیا هم ټیټه ده؟ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته درانه مالي او زیانونه ورسول او مخکې مو پوره پور کم دې ته اشاره درلودې. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، ترمځکې لاندې اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټې شي. په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو سمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ترمځکې لاندې اوبو ذخیرې کمې کړې دي. دوریاس نوری په دیاړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده او نمبر یې ترې پوښتنه کړې چې ولې په دې ورستوي کې د افغانستان پاک سره سیمو کې ناڅاپي سیلابونه راوتلي.
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. ری علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ دا چې کله کله رامنځته کېږي، دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په داسې کې سر ژوند کې ده سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او خپله لاره او مسیر پیدا کوو. وستونځه دا څه یو خو نفوس زیات سره سره راځي، بل دا کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوي او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو د زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوسې تلفات زیاتي.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډیر شدید بارانونه کیږي او په سیلاب باندې دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څوک انسان ځکه ورته لسته کړله، انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبیږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړې، یعنی ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. خو موږ طبیعي فرش درلودل، بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه ترې راتلله. بالاخره دغه رطوبت کې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، ساګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولی مدقق د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دا ولایتونه دي: ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان، دایکنډي او کندهار. په اعلامیه کې د هوا پیژندنې د ادارې راغلي دي چې په دغو ولایتونو کې د ورښت کچه له 15 ملي متر پورې وي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له آیرلند سره د رواني شلو وره لړۍ ورستي لوبه کوي. دغه مسابقه د دې لپاره د دواړو لپاره مهمه ده چې ګټونکي د دې لوب لړۍ ګټونکي اعلان شي. تر دې لوب وروسته به افغان لوبډله د آسیایي جام په اتلولۍ کې برخه واخلي. د جام ته د افغانستان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او آیرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یوه دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاد لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده، ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبغاړی کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې آیرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلي. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو مورال ډیر ښه دی، پایله به هم په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ډیره ښه وي.
د شل اوره مسابقو دغه لړۍ د زمري یا اسد میاشتې له 19 د آیرلند په بلفاست کې پیل شوه. لدې سره جوخت د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي جام د شل اوره مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په ترکیب کې 12 کسان شامل دي. ټاکل سوی د کرکټ د آسیایي جام سیالي د اگست میاشتې پر 28 د سپتمبر تر 11 په متحده عرب اماراتو کې وسی. افغانستان په دې جام کې له بنګلاديش او سریلانکا سره په یوه ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اگست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اگست میاشتې پر 30 د بنګلاديش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي، لوبې به یې دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په دغو شل اوره مسابقو کې ګډون لري.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پر کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط یو کال وروسته د طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس او ګریوان دی، او دا داسې ازموینې دي چې کولای شي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوري کړي. د ډیپلوماټ په وینا د طالبانو حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلې، له داخلي به اتفاقیو ډک دی او طالبان نه دی توانیدلې چې د دوحې په تړون کې د خپل ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو شذې تر ډیره له کار به برخې کړي او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له نیوي سلنې څخه زیات خلک کافي خوراکي توکي نه لري، او تر دې بده د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې شای افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې ځای بدل سي. ډیپلوماټ مجله پښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او د هیواد پر کوم لور روان دي. د ډیپلوماټ مقالې د لیکوال په وینا د کابل له سقوط وروسته طالبانو د دې ډلې په خوانی مشر او بنسټګر مولا محمد عمر تنجدي له سختریزو څخه جوړ حکومت اعلان کړ. داسې کابینه چې په بشپړه توګه د نارینه او په واک کې ده. په مقاله کې راغلی چې طالبانو د ترهګرو په لیست کې د یو شمیر کسانو په ټاکلو کې هیڅ عذر نه درلود، او لنیمای کابینه څخه زیات یعنی له هر ډیر شو کسانو څخه ولسی د امریکا د متحدو ایالاتو د ترهګرو په تور لیست کې دي. ډیپلوماټ لیکلي د طالبانو د جندر پالیسي د شوزو لپاره په ځانګړي توګه زیانمنون کېده، ځکه چې د افغان شوزو اکثریت خپل دندې له لاس ورکړي او یوازې یو څو ته په هغو دندو کې د کار کولو اجازه ورکړل سوي چې نارینه یې نسی کولای، او دوی اړیسي وي چې په لږ معاش هم دا کارونه وکړي. برتانیایي مجلې انډیپندنت بیا د هالیوډ د مشهورې هنرمندې او بشر دوستانه فعالې انجلینا جولی هغه مقالې ته اشاره کړې چې له افغان شوزو سره د طالبانو د چلند په اړه په ټایمز مجله کې خبره کړې ده. انجلینا جولی د طالبانو د حکومت لخوا له شوزو سره د ناوړه چلند په اړه د انتقاد په ترڅ کې ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال تیر شوی او په یوه شپه شاوخوا 14 میلیونه افغان جنو منځني ښوونځي او لیسو ته د تللو حق له لاسه ورکړ. پوهنتونونو ته د تګ، د کار حق او د سفر ازادي له لاسه ورکړه. د انجلینا جولی په وینا انډیپندنت لیکلي چې پر شوزو په ظلم او جبر باندې جوړه سوې سوله په هیڅ ډول سوله نه ده، بلکې هغه ټوله نه ده چې په دوامدار توګه له ځان سره په جګړه کې وي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وای د افغانستان په لری پروتو سیمو کې هر میاشت څلور ورسره میاندې نوي ماشومان سي شوی. د دې ادارې په خبره دغه میاندې د سيجون پر مهال د روزل شویو قابلیتګانو او دایګانو ملاتړ تر تیا لري. په ځانګړي ډول په سني وخت کې په افغانستان کې بشري بحران او ستر رسیدلې دي. تر دې مخکې هم شکایتونه کېدل چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې خلکو ته د پام وړ روغتیايي خدمات نه وړاندې کیږي.
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځني سپټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په sadira.com کې نیولای شي. د خوست ترزیو اولی شیرو او سیدونکو په دې ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ټراک د پاکو او د ستاکرو د شرایطو روغتیايي خدماتو او د ژوندانه د نورو اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. په تیر کې د ترزیو اولی شیرو ولسوالۍ یو شمیر سیمې د لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ وي چې اوس هلته امنیت ټینګ دی. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ترزیو علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وای په ورستیو دوه لسیزو کې د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. دوی زیاتوي د څښاک پاکي اوبه، د خوانځي ودانۍ، لازم روغتیايي خدماتونه او د ژوندانه نورې اړینې اسانتیاوي نه لري او ډیری خلک هم بیکار او بیروزګار دي. د ترزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکو سید الله د خپل سیمې یو شمیر ستونزې او د خلکو غوښتنې آزادۍ رادیو سره داسې شریک کړي.
د کلینیک تکلیف لرو او دی مکتب تکلیف لرو او داسې د یو به تکلیف لرو بعد دی اټل دی افغانستان دی خصوص په مونږ باندې دو دي ته چې استنادي دی ولنه جوړ شي دا مطلب مونږ ته ډیره فایده کوي د مکتب چر دی ولې مونږ نه لرو دی چر دی ولې مطالبه کوي د کلینیک ارتقا غوړو شي د ارتقا شي مونږ کلینیک زکه چې دلته او تا نه قومه پرته دی امدلته اټل په دغه وړي کې کلینیک باندې رش ډیر زیاته
قومي مشر حاجی فیض محمد وای دوی زایته غزیدلې سړک خراب دی او د څښاک پاک یو به هم نه لري نو موري زیاتوي او به ککړې دی او لدی قبل د سیمه او شمیر خلک د پښتورګو پر ناروغي یخته شوی دی
د سړک دی پوره مونږ دا غوړو چې دا یا د پالر ته جوړ شي یا مثلا هغه سړک کارته جوړ کړي دویم د اوبو خبره ته وکړه چې د اوبو خراب دو اټول وانت چې نسنه خراب سل نسې کیږي په دوش ولې تیږي مخ او به خراب دو چې مونږ ته واټنګي جوړ شي دا ضرورت لري
ایو بل ستونزه چې اوس مهال هغه د افغانستان په کچه بلل کیږي په ځانګړي ډول د ځوانانو بیکاری ده د ترزیو علي شیر ورسوالۍ اوسیدونکو شوکت الله وای د دوی د سیمه نوي سلنه ځوانان کار نه لري او وسکار وخت تیروي
مونږ مکمل سلې کې اتیا 90% ځوانون چې دی غابې کور دي مونږ دولت نه دا غوښتنه لرو فلتلون کې چې مونږ ته پروژې روشي چې هغه مونږ ته وشي ځکه چې مونږ خالق ډېر ډېر کور دي
بل لوري ته د خوش چارواکي وای په هوغوسی مولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه په پام کې دي چې مخکې خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو او پرمختیايي کارونو به برخې پاتې شوي دي د خوش اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د علي شیر او تریزای ولسوالۍ هم یوازې هغه ولسوالۍ نه ده چې د دوی لپاره هم هیڅ کار نه دی شوی د افغانستان اسلامي امارت پر اتک سره دوی په نظر کې نیولې شوې دي چې پراتلونکو کې دوی باید د انکشافي پروژو د آبادۍ د کارونو د پلونو پلو پلچکونو لارو کلینیکونو مکتبونو مدارسو د ټولو نه برخمن شي خو باید ډیره عجله ونکو د دولت پروګرامونه حتما یو څه وروسته عملي کیږي
د خلکو په وینا په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست رزي علي شیر باک صبري مساخل قلندر او سپیره هغه ورسخوري دي چې هلته د پام وړ پرمختیايي پروژې نه دي پلي شوي او اوسیدونکو د ژوندانه په بیلابیلو خواو کې غني ستونزې لري
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د دې خبرې مجلې پورسیو کې از حضرت رادو تاسو ته څوره رسیدلې سب شوی پیغامونه
السلام علیکم بعد له سلام د غزنی ولایت تماس سره نسم ورور غل په خدا غا شیال بس د امرش سي اخلم پټیلر ور ټیلر وړي کورو خالي کړي دي غریب او مسكين ته نه رسیدي کنه خپل جنې اخلم نه سچي خو مسكينان در بدر دي کون دي رند دي در بدر دي خلق دي څوک غور نه کوي څوک غنه کوي علما کوم په دغه کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیا یې ټول ناس یې خو حکومت خو سلاو خو یو واغه به جن غوښه کار کوي ورکاو دی یو سروار مقصد دی بیا سم ری شاور سوای دغه نومور بدوی خلک دي شو خلک نومم دغه خلک ګور بدوی خرابوي نو نه خالي به ولې نه رامنځ کیږي د مشکلو د غریب ناره نار ویل کیږي ډیر ظلم زور زیاتای به دی خې ډیر ظلم زور څوک ټلیفون مستور دی چې خلک څوک ویلای نشي دا ما کوم څه د ما کوم مخصوص ورسي دا چې پښتنه وکي څو غواړي درکې لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ بیا نه قاضي نه ساره نو دی او هم کار په مخ نه بیا یې رشوت داسې په عامه جن غواړي بس خدای تعالی دې په دې غصه باندې او رحم وکړي
السلام علیکم نگہار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي ځکه نه تاسو ته تماس کوم بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې د وروسته موږ درخواست کوي چې نن ما دوه کاله مخکې تقریبا د دریم کال برابرۍ زمونږ د خاطی سیمې چې کمی وی کنه دغه ته لیستونه موږ را کړی او موږ ته یو تاسو له بشم تین درکو تاسو له وسو لري درکو تاسو له فرستینه درکو تاسو له یخلونه درکو پارچیر لکړي پارچیر تاسو هم په لاس دي دا خطي سیم جديد دا ډیر زیات ګرمۍ لري او ډیر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو چې لا ګلم وخی ګرمۍ وخی هم دا اگر نه د ټینګ نه وو د سیلې او د بارانونو د ټینګ نه وو د سیلابونو د ټینګ نه وو هغه د تقریبا تقریبا برابرې هغه کومه کومه چې تاسو په دمو کله ځان دې کړی پارچیر لکړي چې ګوتره لګولې دي نو موږ لیکلي زمونږه پارچې موږ سره په بښنې کې زړې خو له هو څخه په هیڅ نتیجه داږي مثبت او منفي نه معلومه شوی بل دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي صحیح د سوداګانو په ګرانی شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم قشن دي جګ خرڅيږي دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګانو باندې تسمون دي تاسو چې تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان خاصې بای چې دا محاکمه وسره وشي بای چې د کار به ونه کی والسلام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201